په افغانستان کې د سهار 2 بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي وایي افغانان باید د یو ټول شموله مرکزي هیئت پر جوړولو تمرکز وکړي. نن د شنبه ده، د سلواغي یا دلوي 14مه د فبروري میاشتې 3مه. په کابل کې د امریکا سفارت د زلمی فلزات وروستی سفر رغنده بللی دی. د افغانستان د چکواندو دو لوبغاړو په اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د هاون مرمۍ د توغولو له کبله د یوې کورنۍ وګړي وژل سوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی دی. خلیلزاد شنبه او یک شنبه په کابل کې وو. د امریکا سفارت په ویلامه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د سولې په تړاو او دا چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د امریکا هڅې روانې دي سلام مشوره وکړه. تفصیل وروسته. د افغانستان د ټیکواندو دوه لوبغاړو په متحده عرب اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. د ټیکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسول ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو پرون خپل سیالان مات کړل.
فرزاد منصوري په 88 کیلوګرامه او محسن رضایی په 85 کیلوګرامه وزنونو کې د متحده عربی اماراتو په فجیره اوپن کې تاریخ جوړ کړ او دواره وتوانیدل چې د سلورو سیالانو په ماتولو د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي.
د شغلی شهزاد په خبره د ټیکوندو په دې لوبو کې د نړۍ له 40 هیوادونو 2200 لوبغاړو برخه اخیستې وه. افغانستان د ټیکوندو فدراسیون تمه لري چې اوسنی بریالي لوبغاړي د 2000 کال اولمپیکي سیالیو ته لار پیدا کړي. د پاکستان پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لږ تر لږه وغړي پر یوه کور د هاون مرمۍ د لګیدو له کبله وژل سوي دي. د پولیسو په خبره دغه هاون د افغانستان له سرحدي سیمو د افراطي وسلولو لخوا توغول سوی و. د پولیسو یو محلي افسر شهاب الدین وویل په دې پیښه کې چې پرون سوي څلور ماشومان، دوی ښځې او یو سړی وژل سوي او څو نور ملکیان ټپیان سوي دي. باجوړ ایجنسی یو وخت د طالبانو عمده مرکز ګڼل کېده، که څه هم پاکستان ادعا کوي چې پوځ یې په وروستیو کلونو کې دغه سیمه له افراطي وسلولو تصفیه کړې، خو په دې ساحه کې لا هم تاوتریخوالی پر ځای پاتې دی. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکو شاوخوا دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې د پاکستان له خاورې پر کونړ تر 200 زیات توغندي لګېدلې دي. د افغانستان چارواکي زیات وخت پاکستان پوځیان په راکټي حملو کې په لاس لرلو تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د سوریې په ادلب کې د بشار الاسد رژیم او روسیې په هوایي بریدونو کې 14 ملکیان وژل سوي. ادلب د سوریې د حکومت د مخالفانو وروستی عمده مرکز ګڼل کیږي. د سوریې د بشري حقوقو د سر لندن میشته ډلې ویلي چې د سوریې د حکومت پوځیانو پرون د روسیې په ملاتړ پر ادلب د نور ورځو په څیر هوایي بریدونه وکړل. د دې ډلې په خبره پرون د 14 وژل سو له ډلې 8 تنه د یوې کورنۍ غړي وو چې د سوریې د حکومت د بیرالي بمونو په برید کې وژل سوي. په وژل سوي کې ماشومان هم شامل دي. دمشق او روسیې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د لندن پولیسو پرون یو تن چې د چړې په گزارونو یې دوه کسان ټپیان کړل په ډزو وواژه. دغه کس پخوا د تروریزم د تورونو له کبله زندان ته هم اچول سوی و او د چړې په ذریعه د حملې پر وخت جالي بمی واسکټ اغوستی و. شل کلن سودیش امان چې په 2013 کال کې د تروریستي سرغړونو له کبله زندان ته اچول سوی و د پولیسو تر څار لاندې و. د پولیسو یوې افسرې لوسی دورسی اسوشیټ پرس خبري ایجنسی ته وویل امان په وروستیو کې له زندانه خوشی سوی و. د هغې په خبره دغه کس یو سړی او یوه ښځه د چړې په گزارونو ټپیان کړل.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم رحمت الله افغان د هوا له حال سره.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د جنولو یو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو سلوري ساتونو کې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 3. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.2، مزار شریف باران د تودوخې لوړه درجه 13.3، او جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 14.3.
پاونسان کې د سهار او بجې او څه باندې 15 دقیقې دي. زلمی خلیزاد ټینګار کوي چې باید د یو ټول شموله مرکزی هیات پر جوړولو افغانان تمرکز وکړي. یو سیاستوال وایي
په ټول مهمه مسله سره د سولې په مذاکرات مسله چې هغه د افغانستان یو حکومت لپاره د بین الافغاني مذاکرات یو مسلکي ټیم موجود وي.
د غزنی اوسیدونکو شکایت لري چې په نوې بودیجه کې د دوی لپاره انډول په پام کې نه دی نیول شوی.
یا غزنی ټول سامیه راکست سوی دی، ټول پروژه راکست سوی دی، فقط دوه لسوالی وته په نظر کې نیول شوی دي.
پرون په خوست کې هم د ارمان لونی د لومړی تلین په مناسبت مظاهره و.
میګ نه د ظلم د تشدد لړۍ بند شي، میګ هم د نری نړۍ سره د انسانونو سره پرمختلله یو یو آرام سوکاله ژوند ولري.
بهرنی موضوعات کوری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان له چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې کوي. د ژوند پرنګونې کې له وی خیاطي سره خبرې شوي.
یو کال کېږي چې زه دلته د خیاطي استاد کوم او یو شل تنه مې هم شاګردان دي فیلان لپاره.
دا خبرې مجله تر اونیو بجو ده. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي افغانان باید د یو ټول شموله مرکزی هیات پر جوړولو تمرکز وکړي. دا خبره پرون په کابل کې د امریکا سفارت په ویلامه کې د خلیلزاد په حواله کړې ده. خلیلزاد شنبه او یکشنبه په کابل کې وو او له افغان چارواکو، سیاسي مشرانو او بیلابیلو مدني فعالانو سره یې وکتل. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
خلیلزاد کابل ته د خپل دورزنی سفر په پای کې له طالبانو سره د بین الافغانی خبرو لپاره د افغانستان د یو جامع مرکزی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد یک شنبه او وړم ورځ شنبه په کابل کې وو. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې لیکلی ښاغلی خلیلزاد په خپلو ټولو لیدنو کې ټینګار کړی چې افغانان باید د یو جامع مرکزی پلاوی په جوړولو تمرکز ولري او د بین الافغانی خبرو لپاره چمتو شي. خلیلزاد د تاوتریخوالی د کمولو په تړاو د امریکا لورستیو هڅو افغان مشران خبر کړي چې د امریکا د سفارت په خبره د هڅې بد امریکا طالبانو تړون بین الافغانی خبرو یو جامع او دایمي اوربند او د باثبات سولې ټینګښت لار هواره کړي. ارګ د بین الافغانی خبرو لپاره د مرکزی پلاوی په برخه کې د خلیلزاد په ټینګار کومه تبصره ونه کړه، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوری ازادي راډیو ته ویل چې مرکزی پلاوی وختي جوړ شوی.
تقریبا 15 میاشتې مخکې د افغانستان دولت وروسته له ډیرو پراخو مشورو د سیاسيونو، مدني ټولنې او د خلکو له نمایندګانو او مختلفو اقشارو سره یو تیم د مذاکرې لپاره جوړ کړ چې هغه له سیاسي او اجتماعي لحاظه یو ډیر ټول شمول آیات دی او دا آیات آماده ده چې هر وخت د مذاکرات د افغانستان د دولت او د طالبانو سره شروع شي په هغه مذاکراتو کې ګډون وکړي.
اغلی انوري ویل پخوانیو تجربو ته په کتو دوی خبر للی چې د مرکزی پلاوی نمونه رسنیز نکړي، خو د خبرو په پایل به ټولو ته معلومه شي چې په دې ټیم کې څوک دي. یو وار د 2019 کال په اپریل کې د افغانستان یو ګڼ شمېر شاوخوا 2500 کسیز مرکزی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره اعلان شوی و چې د ترکیب او شمېر په خاطر په قطر کې پلان شوی خبرې لغوه شوې. د همغه کال په جولای کې په کم تعداد ګډونوالو سره داسې وغونډه وشوه، خو د افغان جګړې په ختمولو کې تر اوسه ګټه نه ده معلومه. زلمی خلیلزاد داسې وخت د افغانستان د یو جامع مرکزی پلاوی په جوړولو ټینګار کړی چې یو شمیر افغان سیاستوالو پرون یک شنبه د سولې یو طرحه اعلان کړه او آن یې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو 15 کسیز پلاوی د جوړولو خبره هم یاده کړه. د افغانستان د سولې د پروسې له فعالو ډلو د ځوانانو د سولې غږ مؤسسې ویاند نذیر زاهد ازادي راډیو ته ویل حکومت او سیاستوال د سولې په خاطر یو خوله نه دي. هغه وړاندیز وکړ چې د ښو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره مسلکي او ټول شموله پلاوی پکار دی.
تر ټولو مهمه مسله چې د سولې په مذاکرات مسله چې هغه د افغانستان د حکومت لپاره په بین الافغاني مذاکرات یو مسلکي ټیم موجود دی. د سیاسي نو د مدني ټولنو د ښځو د رسنیو استازي باید په دغه ټیم کې ګډون ولري. ټول داسې غواړي چې دغه واحد غږ باید موجود شي د سولې په تړاو باندې، تر څو پورې د افغانستان د ټول ملت استازیتوب په سم ډول باندې وشي.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړي، خو همیشنۍ دریځې دا دی چې د افغانستان له یو ټول شموله پلاوي سره ګوري، هغه هم وروسته له هغه چې له افغانستانه د بهرنیانو په وتلو سلا وشي.
د سفی الله ستانکزي راپور مو اورېدی. د ښځو چارو وزارت وایي چې په تېرو کال کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی له 2000 زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه قضیې 8% زیاتې شوې. تفصیل له ناجی سپینه.
که هم په افغانستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډیری پروګرامونه پلي شوي، خو لا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بلل کېږي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1000 قضیې ثبت شوې چې 50 یې جدي پیښې وې. د دغه وزارت مرستیالي سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل د دې پیښو له ډلې 410 قضیې د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته استول شوې دي.
بعد وختونه ما در سال 1398
په خوشنۍ سره په 1990 لمریز کال کې ډېرې جدي پیښې رامنځته شوې دي، چې زموږ د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې 50% هغه پیښې وې چې ډېرې شدیدې وې.
د اغلی وردک په خبره په جدي پیښو کې د وژنو، جنسي تیري، ځان وژنې او صحرایي محکمو پیښې شامل دي. د ښځو چارو وزارت د دغه تازه راپور پر بنسټ د پیښې د تیر کال په پرتله یوازې 1% زیات ولای شي. د ښځو چارو وزارت ویانده رویا د درس بیاوي د تاوتریخوالي ډیری پیښې په غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، تخار، ننګرهار او کابل کې شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% ډیریدو تر څنګ په دې برخه کې جدي اندېښنه څرګندوي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
هغه د تاوتریخوالي پیښې چې کمیسیون ته رسیدلې دي د هغوی کچه تقریبا 8% لوړه وه. دا په دې معنی ده چې د خلکو معلومات زیات شوي دي، د بشري حقونو د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي اضافه شوي دي او خلک متوجه شوي دي چې دغه د خشونت د آزار وضعیت او د خشونت پیښې کمیسیون ته راوړي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو زړه بوږنوونکي وروستۍ قضیه د مرغومي په شلمه په فاریاب ولایت کې وه چې د لال بیبي په نوم یوه میرمن د خپل میړه لخوا ناوړه شکنجه شوې وه او اوس هم په روغتون کې بستر ده. د ښځو چارو وزارت وایي د دې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي او قضیې ته به رسیدنه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو راسپړو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. میل آنلاین خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ پر ورستۍ کتنه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکایي هیات مشري کوي، د شنبې په ورځ له ولسمشر غنی سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. دغه آنلاین بریتانوي خبرونه د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي واشنگتن او طالبان لا هم د سولې پر یوې احتمالي موافقه بحث کوي چې لمخې به له افغانستان څخه د امریکایي پوځونو وتل پیلېږي. د لیکنې په حواله په وروستۍ اونیو کې امریکا د سولې د مذاکرو د مشخص حالت په اړه چوپتیا خپل کړې ده. جمهوری ریاست ویلی چې زلمی خلیلزاد د شنبې پر ماپښین له ولسمشر غنی سره خبرې وکړې. د جمهوری ریاست په حواله زلمی خلیلزاد ویلی چې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د میل آنلاین په لیکنه کې لولو زلمی خلیلزاد افغانستان ته تر سفر مخکې په پاکستان کې و چې د لوی ډیستیز جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون یې له ځینو پاکستاني چارواکو سره وکتل. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې د جنوري د میاشتې تر پایه به له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک سي، خو جنوري میاشت پای ته ورسېده او د سولې د کومې موافقې څرک نه لګیږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پاکستان ډان ورسپانې ته ویلي و دواړه خواوې د موافقې تر لاسلیک پورې سره نږدې سوي دي. وسلوالو طالبانو د جنوري پر 23 پر خپل ویپاڼه په یو بیان کې ویلي وو سره لدی چې د سولې د موافقې لپاره د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه یې کړې ده، خو امریکا نوې غوښتنې ورڅخه کړې دي.
خو د افغانستان حکومت ویلي د تاوتریخوالي کمول عملی اړخ نه لري او طالبان دي دایمي اوربند وکړي. امریکایي خبرونه ډیپلوماټ تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې. کله چې په افغانستان کې د امریکا یو الوتکه نسکور سوه، ولې ګڼو کسانو فکر کاوه چې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای یو مشر هم په الوتکه کې وو؟ د امریکا دغه ای یولس ای ډوله الوتکه د جنوري پر 8مه د دوشنبه په ورځ د غزنی په د یک ولسوالۍ کې نسکور سوه. د ډیپلوماټ په باور په واورو پوښل سوې غرنۍ سیمه کې د نسکور سوي الوتکې له ټوټو لوګي پورته کېدل چې د ایران دولتي ټلویزیون ادعا وکړه چې په وژل سوو کې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای یو لوړ رتبه افسر هم شامل وو. د خبرونې په باور په پیښه کې دوه امریکایي پوځیان ووژل سول او امریکایي چارواکو ټینګار وکړ چې په الوتکه کې د سی آی ای کوم افسر نو موجود. د خبرونې په لیکنه خرابه هوا او د طالبانو لخوا د وسلو ډزې د دې سبب سوې چې امریکایي او افغان ځواکونه ونتوانېږي تر یوې ورځې زیات موده کې د پېښې ساحې ته ځان ورسوي. تر هغه وخته امریکایي ځواکونو پر یوه لنډکۍ اعلامیه اکتفا وکړه او ویل چې په نسکور سوې الوتکه کې د امریکا د هوایي ځواک دوه پیلوټان موجود وو. ډیپلوماټ خبرونه د هغو خبري رسنیو چې د ایران او روسیې ملاتړ کوي راپورونه ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په الوتکه کې د ایران د ماموریت لپاره د سی آی ای مشر مایکل ډی انډریا هم موجود و. دا خبر د بریتانیا په ځینو رسنیو کې هم خپور سو. خو د امریکا دفاع وزارت تیره جمعه ټایم مجلې ته تایید کړې چې په الوتکه کې د امریکا د هوایي ځواک دوه افسران سپاره وو. د امریکا د مرکزي استخبارات ادارې یا سی آی ای هم په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې چې آیا دی انډریا یا پلوتکه کې د سی آی ای کوم بل غړی موجود وو او که څنګه. د امریکا پوځ ویلي چې د دې پیښې قربانیان شپږ څلوېښت کلن ډګرمن پال کی ووس او دېرش کلن تورن رایان اس فنیوف دي. په خوست کې پرون فعالانو او د وزیرستان ځوانانو د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ ارمان لونی لومړی تلین ولمانځه. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې قضیې عاملان ونیسي او جزا ورکړي. نجیب الله الخیل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په خوست کې هم روناندو همدارنګ مدني فعالانو او په دې ولایت کې د میشتو وزیرستانو یو کډوالو یو شمېر ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ ارمان لونی د وژل کېدو لومړی تلین ولمانځه او وروسته یې لاند لاریون وکړ. د مراسمو ګډونوالو غوښتنه وکړه هغه کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي چې د ارمان لونی په وژلو کې لاس لاره. د ارمان لونی د تلین د لمانځنې یو تابعه کوونکی خالد رحمان منصور آزادۍ راډیو ته وویل
د ارمان لونی چې کوم اولنی تلین دی اغل منزل کېږي خو داغه چې کوم کیس دی داغه کوم اف آی آر دی باغې کې پرمختګ نه کېږي. داغه چې کوم گواهان دي شاهدان دي هغه باندې تشدد کېږي. اموک در نړیوالو سازمانونو نړیوالو قوتونو نه جدي غوښتنه کوي چې پښتون غاګ د افغان غاګ ته دي په دې مظلومیت کې جدي پاملرنه وکړي.
د غونډې دوه نورو ګډونوالو عبدالرازق افغان او مولوي حیات خان په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې پر پښتنو روان ظلم او تاوتریخوالی بند شي.
لره وبرته دا فکر ورکو چې پښتانه یو دي، پښتون قوم زوریدلی قوم دی او د دې وطن نه د غم او د جګړې ټغر ټول شي.
کاشکې موږ نه د ظلم د تشدد لړۍ بند شي. موږ هم د نری نړۍ سره د انسانانو سره پرمختللی یو آرام سوکاله ژوند ولري. موږ به تر اخره پر دغه غاغ چې تېوی کوشش بدا کی چې میګ خپل حقاق حقوق تر لوسکی.
د پوهنتون استاد فرید الله قربان په خپل خبرو کې ویل
د شهید ارمان بل سترتوب په دې کې و چې د عملاً خپل خور وړانګې لونی ته اجازه ورکا چې هغه مل د سره یو ځای د پښتون ژغورنې د انسان ژغورنې په مبارزه کې ور شریک شي. وړانګا یو خزا وا یو مېرمن وا هغه د سلګونو ملیونونو خزو د پارنن یو مثال ده.
د وزیرستانو کډوالو یو ملک جمشید خان مسید او مدني فعال زهره جلال وویل لر بر افغانان یو شانوی وجودی
ټول افغان یک یو شای یک یو وجود یک یو بدنی په دغه شو اتفاق او اتحاد رچی یو ولای رچی باید چې مش خپل افغانیون سره او پیژني خپل رشتې سره او پیژني خپل وینادی کی سره او پیژني چې ام جی وجودی یو بدنی په مش هیڅ فرق نشته.
د افغانستان خويند هم د ارمان لونی خور پشان مونږ هم د دې مونږ هم خفه یو مونږ هم د دې درد کې خوخیږي شیو. دا څنګه پاکستان نور هر څوک نیسی اما په دغه نه دی قادر شوی چې د لونی قاتل ونیسي او د قانون پنجه ته وسپاري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی ارمان لوړی د 2019 کال د فبروري میاشتې په دویمه نیټه د بلوچستان په لورالایی کې په احتجاجي ناسته کې ووژل شو چې پی ټی ایم او د ارمان لونی کورنۍ یې لامل پر هغه د پولیسو تشدد بولي. خو بیا د هغه هیواد د حکومت دریځ داده چې پر ښاغلي لونی د زړه حمله راغلې وه.
د نجیب الله الوخیل راپور مو اورید. په افغانستان کې د سهار 2 بجې او څه باندې 40 دقیقې دي. د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د راتلونکي 1499 مریض کال لپاره په ځانګړې سوې انکشافي بودیجه کې ناانډولي سوې ده. دغه اعتراض کوونکو په یوه غونډه کې له دولت څخه د عدالت غوښتنه وکړه. بلخوا د غزنی محلي اداره هم وایي که دغه ناانډولي حقیقت ولري دوی به د حکومت ته اعتراض وکړي. حبیب الرحمن تصویر او په دې اړه نور تفصیل.
یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو او ولسي خلکو په یو اعتراضیه خبري غونډه کې وویل چې په غزنی ولایت کې د 19 ولسوالیو حق په دریو ولسوالیو خوړل کېږي. دغه خبري غونډه د یکشنبه په ورځ تر غرمې وروسته جوړه سوې وه. دوی وویل د راتلونکي 1499 کال انکشافي پروژې پرته له کوم انډوله په پام کې نیول سوې دي. قومي مشر او د ولایتي شورا پخواني غړي نادر خان ګیروال وویل
په غزنی کې 13 ولسوالۍ په شمول د مرکز چې 2 ولسوالۍ مرکز جوړوي چې د امشل ولسوالۍ چې د غزنی ټوله سامیه راخیسته سوې ده یا ټولې پروژې راخیسته سوې دي فقط 2 ولسوالۍ ورته په نظر کې نیول سوې دي.
دا چې په پاتې ولسوالیو کې د پروژو د نه تطبیقېدلو یوه وجه ناامني ګڼل کېږي. نو مدني فعال امین الله بهار وویل د امنیت تامین او د پروژو انډولي دواړه د دولت کار دی، باید لاس په کار سي.
که چیرې دولت امنیت نسي راوستای په هغو سیمو کې بیا دې له ولس هم دا غوښتنه نه کوي چې تاسې ولې یا وسلوالو ته ولاړاست یا ولې تاسو د نظام ملاتړ ونکړو. که چیرې ماته نظام، که چیرې ماته دا دولت خپل حق رانه کړي، له ما دې د قانون د پلي کولو هیڅ غوښتنه هم نه کوي. مننه.
قومي مشر حاجي عبدالباري وویل موږ له دولت څخه د انډول غوښتنه کوو، خو که دولت عدالت په نظر کې ونه نیسي مظاهرو ته به دوام ورکړو او لوی لارې به د مسافرو پر مخ وتړو.
ټولو چارواکو په پارلمان، په رئیس صاحب جمهور، په ټولو باندې غږ کوو چې زموږ حق دي په ډېر ښه شکل سره بیرته زموږ خپلو خلکو ته راکړي او کیره نه کړي. بیا موږ که مظاهره وکړي، کم لاربندي وکړي، کم هر څه وکول، بیا به نو ګله هم نه وي.
دا چې د غزنی محلي اداره هم له انډولۍ څخه اندېښنه شي، نو وایي متوازن انکشاف له پامه غورځېدلی دی. والي واحد الله کلمزي څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو که دغه انډولۍ حقیقت ولري نو مرکزي دولت ته به اعتراض وکړي.
موږ کوشش کوو چې په ټول د یوه دوه درې ورځو کې هغه اصلي لیست منظور شوي پروژو ترلاسه کړو. احیانا که بېعدالتي شوې وه، د موږ د انکشافي پلان سره خلاف پروژې منظورې شوې وې، نو موږ به خپل اعتراض، خپل شکایت، خپل پیشنهاد مرکزي حکومت ته د مستندو دلایل سره وړاندې کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې د خپاره سوې لیست په اساس په یوه ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول سوې دي او په 14 نورو ولسوالیو کې به هیڅ پروژه نه عملي کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله تعقیبوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کوي. دی د منځنۍ آسیا 5 هیوادونو ته په سفر وتلی چې تقریبا د ټولو هیوادونو له مشرانو سره یې کتنې هم سوي دي. پامپیو پرون د قزاقستان له چارواکو سره وکتل او د دغه هیواد د اصلاحاتو ستاینه یې وکړه. نور جزئیات له صفی الله ستانکزي نه اورو.
پومپیو په منځنۍ آسیا کې د څو د یادې سیمې له هیوادونو د روسیې او چین د نفوذ په مقابل کې د امریکا ملاتړ څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي. دی له څو ورځو راهیسې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په سفر ورغلی او وروسته یې لیدکاتې هم په ازبکستان کې دي. ازبکستان ته تر تلو مخکې هغه د قزاقستان په پلازمېنه نورسلطان کې و او د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جمار تقایف او مخکینی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف سره ولیدل. پومپیو له هغه څه چې د رښتینی پرمختګ وباله د قزاقستان هڅې وستایلې او وی ویل چې د ولسمشر قاسم په دوره کې د قزاقستان وضع بدله شوې ده. موږ په قزاقستان کې واقعي پرمختګ کتلی. موږ لیدلی چې قزاقستان نوي حکومت ښه تغیرات راوستي. تاسو ګورئ کله چې د امریکا سوداګري پراخیږي، شرایط ښه کیږي او واقعي اصلاحات راځي. واشنگتن له تیلو ډک قزاقستان ته په منځنۍ آسیا کې د روسیې په درنوالي ګوري او د امریکا د تیلو شرکتونو په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په کاروبار میلیاردونه ډالره پانګونه کړې ده. پومپیو په قزاقستان کې د خپلې وینا پر مهال یادونه وکړه چې امریکا غواړي د منځنۍ آسیا هر هیواد خپلواک وي او ملي حاکمیت ولري، نه دا چې په سیمه کې په کوم بل هیواد پورې تړلی وي. چین او روسیا دواړه په منځنۍ آسیا کې د خپل نفوذ د پراختیا په لټه کې دي. مایک پومپیو د آزاد اروپا راډیو له قزاقي څانګې سره په نورسلطان ښار کې د مرکې پر مهال له قزاقستان وغوښتل چې د چین په شینجن کې د لږکیو ایغور مسلمانانو په وړاندې د چینایي حکومت د چلند په مقابل کې د واشنگتن د دریز ملاتړ وکړي. چین په سوداګریزو چارو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له عمده شریکانو دی او د قزاقستان د حکومت تر کنټرول لاندې رسنۍ ډیری د شینجن د جبري کمپونو په اړه راپورونه نه خپروي. د چین حکومت په شمال غربي شینجن سیمه کې لږکي اویغور مسلمانان، قزاقان او نورې پاړکۍ تر فشار لاندې راوستي او په جبري کمپونو کې ایسار کړي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د امریکا سفارت د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی دی. زلمی خلیلزاد پرون اوړ مورځ په کابل کې د افغانستان له چارواکو سره د سولې د پروسې د وروستیو هڅو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د تکواندو دو لوبغاړو په متحده عرب اماراتو کې د سپینو زرو میډالونه وګټل. د پاکستان پولیس وایي چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې پاکستانی کورنۍ لږ تر لږه وتنه غړي پر یو کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله وژل شوي. د پولیسو په خبره دغه هوان د افغانستان د سرحدي سیمو د افراطي وسلولو لخوا توغول شوی وو. چینایي چارواکي وایي د هغه ضربي ستري روغتون چارې بشپړې سوې چې د کورونا وایرس د اخته کسانو